السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليحه میرزاده مو دا مشال ریډیو په دغه پرونه کې مهر کلی کوم په دغه پرونه کې تاسو ته د مشال ریډیو دوه مرکه وړاندې کوم لومړی به ورشو لیکوال ډاکټر سهیل خان ته چې دا وی سره د 1913 کال د اپریل 28 د پیښې پاړه د مشال ریډیو خبريال خالد خان خبري کړې دي. دویمه مرکه کې به د لیکوال او شاعر سیدا بشرا بیگم چې په ادبی نړۍ کې د سین بیبي په نوم پیژندل کیږي کی پاړه مرکه واوره. نو راځي ورشو لومړی اولنې پروګرام ته. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په 1913 کې د اپریل په 28مه دا وخت په خبر تر ټولو لوی کاروباري بازار کې سخوانیا کې په خدایي خدمتکارو او ورسره د برتانوي سرکاري ضد مزایچانو باندې ډزې شوې وې. دا غ پیښې 95 کال پوره شو. دغه پیښه ولې شوې وه، څومره کسان پکې وژل شوي او د پیښې وجوهات څه وو؟ د مشال ریډیو خبريال خالد خان دغه پوښتنې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او په داسې پیښو کتاب لیکونکي ډاکټر سهیل خان سره مرکه کړې ده. راځي چې واورو.
گران اردن کو دا پیخور تاریخی کیسه خانه بازار کی پاکار 1913 دا درویشتم اپریل باندې یو پیخه شوی و چې دا وخت انګریز فوج ځایی خلکو باندې ډزې کړې وې. هغه کې ګڼ خلک مړه شوي او بیا پکې ډېر ټپیان هم وو. دغه پیخه په یاد کې په کیسه خانه بازار کې د یادګار جوړ شوی دی چې د شهیدانو چوک وته ویل کیږي. او دا درویشتم اپریل باندې هر کال ځایی خلک د ځینې ګوندونو غړي د غورز مانځي. نن موږ سره ډاکټر سهیل میلمه دی، هغې نه به پوښتنه کوو چې د دغې کیسه خانه د شهیدانو پیښې شاید څه پس منظر دی، حقایق څه دي. ډاکټر سهیل عبدالله خان پوهنتون مردان کې استاد دی، څېړنکار دی او یولس کتابونه لیکلي دي په خدای خدمتګار او دغسې پښتونخوا کې چې څومره مبارزې شوي دي د خدای خدمتګارو د کیسه خانه او نور پیښې په هغې څېړنې کړې. هغې نه به دغه پوښتنې کوم. ڈاکٹر صاحب، د کیسه خانه د شهیدانو ورځ هر کال ولې موږ مانځو او دا کله او چرته شوی و؟
د کیسه خانه ورځ موږ په هر کال په 28 اپریل کال 1913 د خونړې حادثې یا واقعې د وجنه په کوم کې چې فیرنګیانو پښتنو باندې ډاری ګولې چلولې وي او 202 یا مسلمانان اندوان او پښتانه شهیدان کړو، د هغې په یاد کې دا ورځ موږ هر کال منځو.
ډاکټر صاحب، په دغه پیښه کې د کیسه خانه په پیښه کې مظاهرینو او باندې نیخ په نیغه ډز شوی، ګاډي پیښې جوړې شوې او یا که وهل ټکل پکې شوی.
د کیسه خانه پیښه داسې وه چې بنیادی طور باندې فرنٹیئر کانگریس په هغه زمانہ کې په هغه وخت کې په شراب خانو باندې د پکټنګ اعلان کړو چې په دې باندې موږ پکټنګ کوو. دی هغې نه مخکې کله چې په 28 22 او په 26 اپریل دا کېده په انجمن اصلاح الافاغ نه سالانه جلسه د خدای خدمتګارو پوتمانځو کې کېده، نو په هغې کې د فرنټیر کانګرس وفد هم څلور رکنی وفد راغلو. په هغې کې تقریرونه کړو او خدای خدمتګارو ته په سبانی یعنی د 28 اپریل په خبر په پکټنګ کې د شرکت دعوت ورکړو. باچا خان خپل تقریر کې هغې ته وویل چې موږ به بالکل سبا چې سونه د پیښور او د مضافات خدای خدمتګار دي هغې د پیکټنګ لزان ورسوي. پولیس لګی شو او دوی دواړه د کابلې تاڼې ته دننه بوتلل. پولیس چې وکتېدل چې دا خو سات عوام زیاتیږي، نورم راغونډیږي، نو د دې په دې منظر ته چو قتل عوام ټول چې دین اغي ال ته درنو لګول او چار چا پیره سړکونه ټول او لارې چې دې بند کړل ول ته کې ناشته دل دې دوران کې پولیسو وارن تیار کو او دې خلکو ورته وی چې موږ به تاسو سره د جیله پوری زو دې زمانه کې بعد دې پولیسو وردی چې دا به داسې خاکی کلر بوا او د سر د پاسه به قوله لګول وس سره شانتي قوله بوا نو چې خلکو قتل د قصه خانه چې دې او د کابلې تانې نه چار چا پیرا تشې سره سرپټ کیو او سرپټ کې ښکاری دو پولیس د لاټي چارج او کوم کو په دوی باندې په عوام باندې خو دا غي به وجود هم عوام پانسې د الله غزینا پدې کې ډیپټي کمشنر دا وخت په خبر چې کومو بولټن دا چا په نوم چې په لارې چې هسپتال کې بولټن بلاک جوړ دی دا بولټن چې دی راغی او د فوج ته د فایر حکم وکړ د فایر دغه حکم چې دین او هغه وخت کې ګړیال رساله وا چې دا غي کم مشرو ویر چندر سنگ ګولوال د غرسالی سربره او هغه وی چې دی عوام سره چې کم دی وسله نشته دوی خو تش لاس دی زه په دیوال نه نکوما ډز نه کوما د دې د وجنا بولټن چې دی نو هغه ګوره فوج را وخت دی او دی په هغه ځای کې دوی ته وی ګولوال ته تاسو زه دغه دوران کې یو فوج چې څنګه راغی نو یو ارمټ کار یعنی که زره پوش ګاډی راغی او په دې عوام ور او خاطر چې کوم درنه چا لګولې و چې په دوی ورو خاطر نو پاغي کې اوسمان چې هغه شهید شو هغه چوک ته دل چې دا خو ویني بیګي اوسمان شهید شو نو په دې کې یو ګورا فوجي په موټر سایکل باندې راغی او چې څنګه راغی هغه فایرینګ شروع کړ فایرینګ چې څنګه شروع کو دغه خوا کې یو کس ولاړو هغه ته عبدالرحمن پهلوان وی دی زرمند کړ او د تبر را واغشتې د موټر سایکل والا چې کم فوجو چاچی دزي شروع کړ وی هغه په دې سر په تبرو او هغه غزیرا پرې وتی دو مړ شو بس دغه سره چې کم دین فوج بالکل پړاندا فایرینګ شروع کو او دی فایرینګ په نتیجه کې 202 یا کسان چې دی پښتانه چې د دې خوا کې کلی وو او علاقو دا شهیدان شو سخانه واقعي بارکه عبد الاکبر خان اکبر خپل کتاب کې لیکلی دی چې مونږ ته زموږ تحریک چې کم پوره من تحریک او دې طرف سخانه واقعي ډیر زیات نقصان را ور کړی دی خو دی هغه با وجود په جیل کې چې دا ټول لیډران جمع شونه بچا خان دی او نوې صف بندي وکړه واغه صف بندي چې دا نو هغه داسې شو چې کم تحریک دی صوبې پور محدود هغه بیا لاړ د هندستان ګډ ګډ تور رسید انګلستان تور رسید امریکای ته د امریکای په ایوان کې په خودي خدمتګار باندې بیا باس شروع شو د غرنګ د قصه خانې نه پس د خودي خدمتګار صوبي صوبایي جرګې شوې د تپو جرګې شوې د تحصیلونو جرګې شوې هغه کې ټول دا فیصله وکړه چې د خپل دښمنانو ختمولو لپاره یو مهم چلو داسې تیز مهم چلی د چقچرې ټول خالی شوې او پښتانه چې دین نو دا نور منظم شو او د یغې د وجنه که تاسو بیا کړی نو دین پس بیا په مې کې سانه عثمان زوی شو چې التم دوی غولې اورولې بیا ټکر شو بیا تخیل شو دا ټول واقع چې دی د تسلسل کې شو خو بیا د یغې نه پس دی چې کله د کانګرس او د خدای خدمتګار اتحاد شو نو ګاندی ارمن پیکټ شو د غید لا سبیا د ټول د غید لاندې اخلاص شو او د کانګرس ملګرتیا چې دا نو غي خدای خدمتګار تحریک لو پښتنو ل ډیر ډاټ ګرنه ورکړه او د غي نه پس چې کومه کامیابی دی نو غم د دغه وجي
او ډاکټر سره دغه پیښه پښا بیک گراوند یا س محرکات او د کانګرس په غ دغه احتجاج پیل شوی او پدې کې د خدای خدمتګارو سونډه یا کردار او
که چې ونه بنیادی تور باندې دا انیشیټ کړی فرنٹیر کانګرس وا او تر دغه وخت پورې د فرنٹیر کانګرس او د خدای خدمتګار سره الحاق نو شوی خو د غیبا وجود فرنګیانو د فرنٹیر کانګرس بدل ټول چې د خدای خدمتګار نو واغشتې د خدای خدمتګاری چې دینو ډیر زیات او حلوي ټکول او ډیر زیات نقصان ول ورک کله چې دی اولف کیرو کتاب لیک خپل د پټانس یا جارج کنینګم نو دوی ځان ته خاص مهذب وي خو دوی د دې واقع ذکر نه کړي ځکه چې دی خپل په دې کې ډیر زیات ظلم کړو او عجیب خبره ده چې د دې واقع د پاکستان تاریخ کې هم هیڅ قسم ذکر نشته، ځکه چې دا چونکه مسلم لیگ نه وکړي یا مسلم لیگ خو ازادي غوښتنه، نو د دې د وجې نه اغي د خدای خدمتگار نوم په تاریخ کې راوسته دی، د فرنټیر کانګرس نوم راوسته دی، نه غواړي، نو د دې وجې نه پاکستان تاریخ کې هم د دې ذکر نشته. د پکټینګ پر ورځ داسې کار وشو چې یو شپه مخکې په 2 اپریل د شپې انګریزانو سونم چې د فرنټیر کانګرس نوموړي لیډران وغه ټول گرفتار کړل. دوه کسان داسې وو چې هغه د گرفتارۍ نه بچ شو، یو نوم چې الله بخش برقی او د بل نوم کریم بخش. دوی د کانګرس په دفتر کې ناستو، د کانګرس دفتر چې د وخت په دې قصه خانه کې، کله چې پولیسو ته معلومه شوه نو د دې د گرفتاری لپاره د کانګرس دفتر ته ورل، د دې بازار کلا چې ورته وی ګنټګر یا بازار کلا د خځه کې د دې دفتر پولیس چې دی، نو دوی کلا د خپل دفتر بالخانه نه لاندې را کوزول، نو د غلطه عوام چې دی نو ډیر زیات راغون شو او پولیس ته وی چې تاسو دې تانه ته بوزین منګو تاسو سره زو. خلکو چې دوی ته او قتل نو په دنیا خلک راغون شو او د یغیدا اصرار او چې منګا با دوی سره سره روان یو او چې تاسو دې چرته موزه نو دا مونږ ته اعزاز دي چې مونږ دې سره جیل ته یا جیل پورې لاړ شو. پولیس د دې نه انکار وکړ، پولیس وته ویچ نه تاسو مونږ سره موزه. پولیس چې دې نه اغیدا کار وکړ چې دوی د کچرو گیټ پورې راوسته دل، التا د پولیس یو غټ لارې ولاړ وا. پولیس چې دین الله بخش برقی او غلام ربانی سیټی دا کریم بخش دې په لارې کې کینو او چرته روان کبوته چې پدې کې په هجوم کې سکون اغا د دې لارې نه د ټرټیرونه هغه وسته دله. د یغې د وژنې پولیس دوی دواړه را کوس کړل او پیدل روان شو. کله چې دی پیدل روان وو قصه خانه ته رسیدل، د پقه سخانه کې نارې شروع شوې د خپل مشرانو زنده آباد او د برتانیې مرد آباد او د انګریز مرد آباد. قصه خانه کې الله بخش برقی دوی ته وې انګریزانو ته چې زدي خپل عوام ته تقریر کوم، دوی با مونږ نه بیل شي او مونږ بلاړ شو. دوی ته بیا تقریر کو د لاسې ولا ورکړه چې تاسو زه دا خو جنگ دی، آزادې جنگ دی، مونږ به برداشت کوو، مونږ به تشدد نه کوو، د عدم تشدد په طریقه مونږ روان یو، تاسو زموږ د گرفتاری پروا مه کوئ. او د غرنګي پولیس دوی په دوباره روان کړل. کله چې دا کابل گیټ ته رسید نو التا د مخکنه فوج را رسیدلو، نو د پولیس سره فوج هم ملګری شو.
اور دن کو دا ډاکټر سویل سره زموږ د کیسه خانه د شهیدانو د پیښه په حوالہ خبرې روانې دي. لکه شان د ماخلو د مینه پس په بیا هم په دغه موضوع اغه سره خبرې کوو.
Bye.
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
په تاریخي پیښو باندې تاسو خبره کوي او دغه سی پیښونه زمونږه پښتونخوا یا زمونږ سیمه دغه پیښه ډیره شوې دي او په دې کې بیا سندره نظمونه شاعرانو خپل اظهار هم کړی دي.
ډیر تحقیقونه شوې دي. فارغ بخاری صاحب په دې کتاب لیکلی دی. فارغ بخاری صاحب هغه کتاب کې د دې لیست چاپ دی د شهیدانو سپیشل برانچ. ما خپل تحقیق چې کړی تاریخي چارسده کې هم د دې ذکر شته. ما سپیشل برانچ لیست 2 بندل 58 فایل 1001 نم ریکارډ راغشته دی. التم دا چې دی نشته د خودی خدمتگارو چې دوی شرکت تلاتل دیر وز د پاره. نو دی کې باچا خان او سرفراز خان صدر او میا احمد شاه دوی چې څنګه راتل نو دوی خو چون کې رشپې نه گرفتارې کړې وې. نو باچا خان دی هم دی ناقه تانی سره گرفتار کړل او واپس بوتل 400 کې په حوالات کې بند کړل. الته چې خلکو اورې دل نو اغیرا له لور 400 د تانی مخ ته در نه لګول او ځان سره ډنګیم را واغشته د لو ځان سره ته برنم را واغشته د خو په دغه دوران کې باچا خان بهر تر وته ده او دوی ته تقریر وکړ او دوی د لاسکل نو نالته تشدد نشو او دوی بوتل رسال پورته رسال پور نه بیا چې کم دینو گجرات جیل ته رسول. نو دغه دوران کې خدای خدمتگار ټول گرفتار. مشتعل چې کم جلوس و دی صدر یا باندې دا کشتو پلو نو ګور فوج بر په خور نه دی خوراته 400 طرف ته دی نور علاقو ته خلکو چوکته دل چې دلته دا چل شوی دی او دا خلک ټول گرفتار کړی دي. نو هغه دغه د کشتو پلې ټول روان کو. نو د هغه د وجې نه بیا ډیر عوامو ته تکلیف شو. دغه 400 کې چې کوم هجوم راغون شو نو دوی نارې تکبیر الله اکبر هندستان آزاد بچا خان زنده باد نارې والی او دا دوی چې کله راغون شو نو دی دوران کې یو هوایی جهاز راغیو د لاندې دوی باندې نظر ساتو لکه یرو لی دوی د دې دوران کې یو ګورا ایس پی او دغه سره اسسټنټ کمشنر قلی خان او دا قلی خان دغه مشهور قلی خان او د کارک دا تاسو ته پته لګی دی دغه اغي چې نو ګایډر سالرا واستې دا ټول چې باچا خان دي ټولي مردان تو رسول مردان او رسال پور ته بیا دی غزینا چې دینو ګجرات ته بوتل. دغه چې کوم د فرنټیر کانګرس خلک یې گرفتار کړو چې پاغي کې علي ګل خان او روشن لال او مولانا ظفر علي خان او ډاکټر علم لاهوري موتی چند او سناتم ډاکټر کچلو امرست امرتسری ډاکټر انصاری دیلوی بیرستر آصف علي دیلوی مولانا حسین احمد دا ټول هم ګجرات جیل ته راوستېدل. دی بیا ټول یو ځای د ګجرات په جیل کې
کلام پیرزوشي په بمونو مرد گلو نخار ویلے دے کلم پیرزوشی بابا غمونو بی خورا ستا تصویر می تل دزر پوران کور کی سات لے دے کلم پیر زوشی پب منو بی خورا کلم پیر زوشی پب منو بی خورا حسن کی سکڑے دا ستا تصویر میں غلے شان پزڑ کے خندے دلے دے چاکت پیر اسما زگر سند رکڑے دی ستا صدر زما پزڑ بلارا ورے دلے دے چاہوں کمانے دو واشنگٹن پو خونستا یہ لی دی زستا دل روبا کی سخانے دے کے آخستے چاکت دلی دو ما خامنو ذکر کڑے دے زستا ما خامنو پو کسا کسا کے نوستے ما تا خود گرد ہم دس پر لی درنگ کھلے دے کلام پیر زوشی پپ منو بے خورا مادر تا ٹول عمر دا گلونو خار ویلے دے کلام پیر زوشی پپ منو بے خورا کلام پیر زوشی پپ منو بے خورا گل پانی پانی آلوزی زی تماشا پا چپا خلکا ام بے وسیم ستا دخ کلو بینی چی دا گلو بارانو ناشی زچی پی دا اخ کو جنازہ کا ام بے وسیم ستا زما مینا پی خوراد پیڑو مینا دان وچت دیشی لگیز درت گورم ستا زما وینا پی خورا دیو تن وینا دان وچت شی داسی تویز درت گورم خدا د تاریخ جبر دے او جبر ناز ولے دے کلام پیر زوشی پپ منو بی خورا مادر تا ٹول عمر گلو نو خار ویلے دے کلم پیر زوشی بمونو بی خورا گران پی خورا زگنگین ایم خسو کم حس ویلے نشم چد وس جبا میں وہ صدا شل زلک نند مرگو جن پا بریت والاڑی اما سو بج برا کی دو انس جبا میں وہ صدا خسو پور چوان اخلی شعور اجتماعی غیرت سوزی با جنگڑی بنگلوال با تماشے کبھی سوچی میں وحدت وی تار پتار دو پختنی غیرت مری با غریبان او لیڈران با تب سیرے کبھی من تخپل نصیب پا بی نصر را رسید لے دے کلم پیر زوشی پا منو بی خورا مادر تا ٹول عمر دو گلو نو خار ویلے دے کلم پیر زوشی پا منو بی خورا ستا تصویر میں تل دزر پوران پور کی ساتھ لے دے کلم پیر زوشی پا منو بی خورا کلم پیر زوشی پا منو بی خورا کلم پیر زوشی پا منو
بی خورا خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
منک ناز دے جنبل مو نادانا نادان تا پر کی بانو خر سولم ولا دانا نادان تا پر کی بانو خر سولم
د مشال ریډیو ویډیو غانې پر یوټیوب وګورئ زبوګ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیو غانې لملګرو سره شریکی کړئ
تاسو د مشال ریډیو پروګرام ته غواګیه اوس به د خبرونه په دې برخه کې د لیکوال او شاعر سیده بشرا بیگم چې په ادبي نړۍ کې د سین بیبي په نوم پیژندل کیږي د ژوند او کار په اړه یو مرکه واوري هغه د کاکا خیلو له کورنۍ سره تعلق لرلو د خپل کورنۍ چاپیریال او ټولنیزو محدودیتونو لامل خپل اصلي نوم نه ښکارا کړي او خپل مخفف نوم سین بیبي یې استعمالو سیده بشرا بیگم د آزادۍ د تحریک په وخت خپل کلم لاری د کوم په بیدارې کې مهم کردار لوبولو هغه په خپل نظمونو کې د خزو تعلیم او تربیت ته په خاصه توګه پاملرنه کړې و د سیده بشرا بیگم ادبي هلو زلو ته کتنه زموږ خبريالې اسما ګل کړې ده راځي چې په دې پروګرام کې وورو
سلامونه اوریدونکو اسما ګل يم د مشال ریډیو د ځانګړو خبرونو په دې لړۍ کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم اوریدونکو سیده بشرا بیگم چې په ادبي نړۍ کې د سین بیبي په نوم پیژندل کیږي نوموړی لکاکا خیلو د کورنۍ سره تړون لرو او د خپل کورنۍ چاپیریال او ټولنیزو محدودیتونو له امله یې خپل اصل نوم نخکاره کو او خپل مخفف نوم سین بیبی کارو سیده بشرا بیگم په 1922 کې د خیبر پختونخوا نو خار تحصیل زیارت کړی کی د حکیم میا آزاد ګل پکور کې سکی تلیوا لومړی ستکړی پکور د نن تر لاسه کړی وی دغه د غلامه دور وو د خزو د تعلیم تر لاسه کولو سره وسیلې نه وي خو له دغه میرمن خوش قسمتي دا وه چې د کورنۍ ماحول یې علمي او ادبي ذکر علم تر لاسه کولو محرومه پاتې نشوه او ریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه هم د سیده بشرا بیگم یعنی سین بیبی ته ځانګړې کړې ده د نوموړي په لیک لوست او مبارزې با د ملمنو سره خبرې کوو لومړی ملمره سره او ریدونکو لمردان په هنتون د پښتو اکیډمۍ مشر ډاکټر زهر بخښاله دي دوی ملمره سره د قائد اعظم په هنتون په خوانی استاد او سیرنکار ډاکټر پروفیسور سید وقار علی شادي دریم ملمره سره لیکوال نور البشر نوی سیب دی او سلورم ملمره سره اوریدونکو له پیښور په هنتون ډاکټر عباسی یوسف سید دی تاسو ټول ته پروګرام کې هر کله ویم اوریدونکو ورزما ډاکټر زهر بخشالی سیب لا پروفیسور سیب د سیده بشرا بیگم د لیک په اړه اوریدونکو خبر کې
څنګه چې تاسو پښتنه وکړه سیندې به چې پوره نوم یې سیده بشرا بیگم دی په ادبي دنیا کې چې کم دی د سیندې به په نوم شهرت لري پښتو ادب کې د دې ډېر غن اړخیز خدمات دي کله چې منګه د خدای خدمتګار تحریک خبره کو باچا خان چې کوم تحریک جوړ کړو ننجمن اصلاح افغانا او یا د دې ورسته چې کوم دینو د خدای خدمتګار تحریک کا په کال 1913 کې کله جوړ شو نو د پښتنو د خولو د پاره د یو سیاسي شعور بیدارولو د پاره د خپل جبې او د خپل کلتور په اهمیت په هولو د پاره بلکه خصوصي تور تزوم چې په پښتنو کې د سیاسي او فکری بیدارۍ د پاره چې کومي کم پلیټ فارم استعمال او د خدای خدمتګار تحریکو دا یوازنی تحریکو چې دی د لیک د لارې د قلم د لارې د ادب د لارې چې کومي پښتانه راوي خول او د اغي دراوي خول په شوري توګه چې کوم دینه حسي کولې په دې کشمیر لیکوالانو چې هغه سړی یعنی لیکوالانو او زنانه لیکوالانو وی الفت بیگم درد او داسې سیندېبي چې کوم دینه هغه په دې کې شامل ده کومنګ په سړو کې ګورو نو په لریم سایکي مخپسه او عبد الله اکبر خان اکبر داسې دا سلسله چې کوم دې ډیر لري پوری سي خو چونګې ستاسو سوال د سیندېبي سره دی نو سیندېبي هغه لیکوال او شاعر ده چې هغه د پښتنو د بیدارولو د پاره چې کوم نظمونه ویل دي چې کوم شاعري کړي دا نو هغه کې مونږ ته د دې پښتون کام د دې زپلی ولستي کوم دی هغه نمائندګي ښکاری دا د هغه وخت شاعر ده کله چې باچا خان پښتون مجلې ډیټرو او د خدای خدمتګار تحریک چلی یا د خدای خدمتگار غورځنګ چلی د دې پلیټ فارم نشي بسونه شاعری سونه لیکل په نثر او نظم کې چاپ کېدل هغه په پښتون رساله کې چاپ کېدل د پښتنو سره د رابطې یا د کمیونیکیشن واحد ذریعہ چې ونه هغه د پښتون مجله وا په دې کې بعد دغه وخت خلکو چې کم دینو لیکونه کول نو پای کې سین بیبی هم دا چې د شعری مجموعه چې کم دین هغه د زیری په نوم باندې را په دغه مجموعه کې چې کم دینو یو شمیر نظمونه هغه باچا خان ته لیکلی شوي دي او بالخصوص د پښتنو د بیدارولو دپاره چې کوم شعوري هڅې شوي دي نو هغې کې ډېر لوی کردار چې دی هغه د سین بیبی دی. سین بیبی که موږ وګورو نو کوم شعرونه چې به هغه لیکل او د پښتون د بیدارولو دپاره نو هغه به د پښتون مجلې په ټایټل باندې به چاپېدل او کله کله به هغه چې کوم دی نو په دننه صفو کې چاپېدل. که موږ وګورو نو هغه وایي چې زمن په وینو د تازه شوچ بوستان د وطن یو زل د زار په ماشوکی شیا شکان د وطن چې ترقی د قوم وطن د ځان زینتو غنو خو د غفلت نه د بیدار شي زنان د وطن. یو بل ځکه اغا وای کنه چې نسلونه واړه آینده به محبان وی د قوم که په بیدارو په لوی شي پر زندان د وطن. نو دا شعرونه چې دی کې د پښتنو د بیدارولو او د پښتون قام د ویښولو هغه جذبې مونږ ته ښکاري. نو داسې بلا نور ډېره شاعري ده چې هغې کې نه مونږ ته د سین بیبی د شاعرۍ د هغې د روانۍ او د هغې د چې څومره په عام فهمه لهجه کې په خوږه ژبه کې چې کوم دی نه هغه خپل پیغام ولس ته رسول دی. نو په پښتو ادب کې منګو ګورو بیا بالخصوص د خدای خدمتگار تحریک په نثری خدماتو کې او په نظم خدماتو کې یعنی مطلب داری چې پښتو ادب کې د خدای خدمتگار تحریک چې کوم شاعران منګه سرکرده غنو نو پاغه کې یو سین بیبی هم ده چې د دې تحریک سره د هغه یو کمیټمنټ د باچا خان سره د دې یو محبت نو د هغه ځانګړي دغه دادې خصوصیت دادې چې هغه یوازې نثر نگار نه بلکې هغه یو شاعر او د قام لارخود شاعر چې کوم دینو هغه وا
امننه. لیکوال نور البشر نوی صاحب اوریدونکو څنګه چې ما تاسو ته د پروګرام په سر کې وی را سره هم نن خبرونه کې ملمه دي. نور البشر نوی صاحب د سید ابوشرا بیگم د شاعرۍ حال اوریدونکو ته تیر کړی.
سید ابوشرا بیگم چې په پښتو ادب کې د سین بیبی په نوم باندې خپل یو اهم رول لري شناخ لري پیژنګلو لري او د پښتو ادب د تاریخ یو ډېر لوی نوم دی. نو زمونږ د پاره ډېر د ویاړ خبره ده چې دا د هغه دورونو نوم دی. دا د هغه دورونو شاعر لیکواله ده چې په کم دورونو کې لکه زنانه په یو روایتي سوسایټي کې یو روایتي ټولنه کې ژوند کو دا غي دننه د پښتو ادب د پاره د وطن د پاره د خوره د پاره د ولس د پاره خپل وطن د پاره یو سوچ او فکر. نو هغه سوچ او فکر د سین بیبی په ذهن کې هم او هغه نشو کولی چې که د روایت پسند جون نو یا د هغه د ټولنې راوتل ورته نشو کېدی. خو هغه خبر ده چې په سوچ او ذهن باندې د چا پابندي نشي لګېدی. سوچ او ذهن انسان جسمانی طور پابند او کلابند ساتلی شي خو دا هغه سوچ او فکر چې کوم دی نو هغې ته هیڅوک بندیز نه شي اچولی. نو سین بیبی هم د دغه انساني فطرت مخه خپل سوچ او خپل فکر د سین بیبی په نوم باندې خلکو ته رسولی دی، پښتو ادب ته رسولی دی او نن هغه یو لوی شناخت لري، یو لوی نوم لري او دا د پښتنو زنانه لیکوالو هغه سرخیله ده چې هغه په هغه دورونو کې نشو کولی چې بهر ټولنې ته په ښکار نوم باندې د خپل روایتي ټولنې نه د خپل روایتي ژوند نه بهر روزي او هغه د غرول ادا کی. خو هغه بیا هم په د سین بیبی په نوم باندې دومره شناخت مونته دي، دومره کار یې کړی دی او داسې بنیاد یې ایښی دی خصوصا هغه زنانو ته چې هغې اوس هم په کورونو کې شته، په کورونو کې ناستې دي، بهر د ټولنې ته راوتې نه شي.
جی اوریدونکو، د لیکوالې او شاعرې سیده بشرا بیگم چې په ادبی نړۍ کې د سین بیبی په نوم یادېږي د نوموړې د ادبی جدوجهد په اړه به خبرې اترې رواني. هو اوس ورزو یوې سندرې طرف ته. سندره اورو بیا راځو.
اوریدونکو سندره تاسو واوریده د سین بیبی په اړه خبرې اترې زموږ روانې دي.
ډاکټر وقار علی شاه صاحب، د سین بیبی ادبی جدوجہد کې د ژوند کوم اړخونه ته پام لرنه شوی؟
ډیر زیات خوشحال شوم په دې باندې چې تاسو په سین بیبی باندې څه کار کوئ. سین بیبی چې نوم یې سید ابوشرا بیگم و، دا اوم د مجد کلی و، د کاکا صاحب وا، او د پلار نوم یې ابوالمان آزاد ګل و، چې هغه خپله دلته کې یو رساله چې وا د افغان په نوم باندې د مردان نه راوسته، دا په دریو ژبو کې وا، فارسی او اردو او پښتو په کې کله نا کله را دغه شوه. دا لا ماشومه وا چې د هغې سره یې پیژندګلو شوه، د لیک لوست سره لارې عالم سړی و. نو دې لپاره هغه پړومبي ځل چې ما کله لیدلی دا، نو د خدای خدمتګارۍ پلیټفارم نه کله چې پښتون رساله چاپ کېدل شروع شوه، نو په هغې کې د دې ډېر زیات دغه چاپ شوي دي، ډېر زیات مضمونونه لیکل شعرونه دار سه چاپ شوي دي. او دغه چې دی بشرا بیگم په دې بس پسین بیبی باندې بیا مشهوره شوه. نو که تاسو وګورئ د پښتون څلور دورونه دي، لومړی دور چې دا د مئی 1928 نواله تر اپریل 1930 پورې دی، په دیرش دا میاشتي زو دار ساله، او بیا په هغه باندې پابندي لګی دا. دویم دور دی جون جولای په شریکه یو غاڼه راغلی دا تر دسمبر 1931 پورې شپږ سالې راغلی دی، دا میاشتي زو دا دویم دور. دریم دور دی پښتون چې دی دا مئی 1938 کې کله چې ډاکټر خان صاحب وزارت جوړ شو، بیا شروع شو، او دا ځل دا چې دی نو تر اگست دا دسمبر 1937 پورې وا، او دا ځل به میاشت کې درې راوتی. او څلورم او اخیری دور چې دی کوم دی، نو دا بیا په مئی 1935 نه کله بیا چې خان صاحب دویم وزارت جوړ شو هغې کې شروع شوه، او په لسم اگست 1937 باندې اخیری ګڼه راوتی. دا ځل دا به په یو لکه سلور به په میاشت کې راوتی، هفتواری به یا یو اونۍ کې به یو راوته. نو دا سلور واړه سټیج چې تاسو ګورئ په دې کې چې کوم د خزو لیکل شوي دي، نو په هغې کې چې زه ورته سرخی لایم هغه سین بیبی ده. د سین بیبی عمره لیکل پکې بل چا نه دي کړي. او ډېره د خوند خبردار چې دا ړومبي درې دورو کې دا ده، او په سلورم دور کې ورسره بیا الف جان خټکه د احمدي بانډې هغه هم ورسره راغلی ده. نو د دې دواړو د دومره زیات کنټریبیوشن، دومره زیات لیکلې کړي دي چې سړی ورته حق حیران پاتې شي. زه چې کله پېښور یونیورسټۍ کې وم په کال 1983 کې، 1983 کې، نو ما انټرویوګانې کول غوښتې، ځکه چې دا مشران خلک چې ودارانه ډېر په تیزۍ سره روان وو. نو ما وی چې یاره زه دې خپل ذاتي انټرویوګانې وکم. نو سین بیبی د موږ د کلي ده، د موږ مطلب په عزیز ولای کې مرازي، خو د ستر ډېره زیاته پابنده وه. نو ما سره اورېدونه چې هغه د ما ملګري وو، نو هغې ته چې ما وی چې زه ورې سین بیبی انټرویو کوم، هغه ورسره خبر وکا. نو سین بیبی ډېره خوشاله شوه، او ما تاسو ته چې د موږ د کلي وه پېژندګلي، خو خود و د مامور پېژنده، د مامامیګانې چاچیانې ټولې پېژندې، خو د دې سره بیا هم ما لیدلی نه ده، ځکه چې سطر کولو د سطر ډېره سخته وه. واحده خټک صاحب اجمل چې اجمل خټک صاحب سره، یعنی خټک صاحب سره بس صرف سطر ماتو، ځکه هغه هم استاد او مې رهبر و، او نور هغه سخته په سطر باندې پابنده وه. نو ما ته هغه انټرویو را کړې ده، ما ته وی چې راته کوشچنیر را کړې. ما ورته یو لس 15 سوالونه ولیکل، دغه جواب را ته راکو، هغه ما سره پروت دی، یو شپږو پانی جواب را کړی دی، په خپله لیکل کړی دی. دا خو ډیره روشن فکر وه، او مطلب د دې شعرونو پښتون نه، او د ما کتاب چې کوم دی پښتني ښځو کامی خدمت، هغې کې مې ورکړی دی. او زه هم چې دا چې څومره پوهېده، او دا چې څومره علمیت دی لرلو، نو نن هم ورته زه حق حیران پاتې شم. او بل تکړه وه، یعنی اسطه چې بادره یې یاره پکې نه وه، لکه دې چې کوم شعرونه ویلي دي په هغې کې سړی هغه د ما څو ملګري دي، هغې د این جی اوګانو کې، نو هغې ته هم چې نن هم دې چې کومې خبرې په 1930 او په 1930 کې کړي دي، په 1930 کې کړي دي، هغه نن هم څوک نشي کولی. دا یې چې یاره د ما دشمن نور څوک نه دی، د ما خپل پلار دی، او د ما خپل ور دی، ځکه چې ځان د پاره خو د دنیا ارسه خوش کړی دي. اوم تعلیم شته، اوم سیلونه دي، محفلونه دي، سینماګانو ته تلل دي، ارسه شته. او موږ په کور کې دننه کړی وو، د کور په شال دیوالۍ کې بندي کړی وو، نو داسې خبرې سو کولی شي دې کړی دي. نو بس یی چې دا چې دی نو دا غیر اسلامي نه ده، او موږ هم په دې ایمان باندې پویګو په مذهب باندې پویګو په اسلام باندې پویګو خو کوم د دروغو کوم انایت کوم دغه د پښتون ولای لاندې دای موټول مرد دینه محروم ساتي کني کوم ته چا مو کراکا نو مونږ هم د هندستان د خوځو نه سوګا مو وړاندې یو په دې هر څه باندې پویګو د آزادۍ په جنگ کې به موږ ساخلو هر څه وکړو خو د مونږ نه دا پابندۍ لري کوي نو دا څه قسم ته بچي خبرې چې دا څه سوک نشي کوله
امننه اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې ځانګړي خبرونه کې د لیکوالي او شاعري سیده بشرا بیگم په ادبي خدماتو خبرې کوو. اوریدونکو شاعر او لیکواله کلثوم زی په خپل کتاب پښتني مرغلره کې لیکي چې په 1913 کال کې د ازادۍ تحریک د سین بیبي جذبات راولړزول او د غلامۍ د تور شپې خلاف د خپل شعرونو درارې په پښتنو کې د ازادۍ جذبه تاند کړه. د سیده بشرا بیگم مضمونونه به په پښتو مجله کې چاپ کېدل. لومړی مضمون یې د شریعت په نوم په خپل مختصر نوم په پښتون مجله کې چاپ شو او وروسته د غلړۍ دوام ولرو. د سین بیبي لیکل افسانو کې نامراد جهان آرا ډیر شهرت موندلې. اوریدونکو پروفیسر عباسین یوسفزی سے راسره هم ملمدے. پروفیسر سے اوریدونکو ته دوی چې د ټولنیزو محدودیتونو باوجود چې د جنکو د تعلیم ترلاسه کولو لپاره هم سلاري چاري نوي په داسې کې د سین بیبي لیک او مبارزه سمره سودمنه.
سیده بشرا بیگم یعنی سین بیبي د پښتو ادب یو داسې سپیزل او پیاوړ نوم دی چې پاولمبی زلبان دے د زنانه او لاړه پا قامی تحریک کې نیخ په نیغه برخه واخستا او د قلم په وسیله برخه واخستا. د دې سره سره اغي شاعری هم کوله او داسې مزبورونه هم لیکل په کم کې چې ځوانانو ته د قام بچو ته د پرمختګ او د حرکت او د بیدارۍ درس ورکول کېدو. شاعري کې هم پند او نصيحت اچولې ده او په هغه وخت کې کوم وخت چې پښتون رساله تازه تازه شروع شوه او په هغه وخت کې زنانه لیکوالانې بالکل نه وي او د دې سین بیبي سیده بشرا بیگم کاکا خیل لاړخه په مختلف مضمونونه او شعرونه نظمونه وخت په وخت د پښتون رسالې په مخ باندې چاپ کېدل او داغه اثرات چې دی هغه باقاعده په ځوانانو کې ښکارا کېدل او داغه سره سره داغه وړمبه کتاب چې دی هغه خو چاپ شو او ډیر وړاندې بیا د اینه پس د شاعرۍ دویم کتاب چې او هغه هغه مرتب کړي او تیار کړي او داغه د وفات نه او څو ورځې وړاندې اغه هغه چاپ کول غوښته. ما ته مسوده راولې غل د سریز لیکلو د پاره نو ما په سریز هم لیکلې دا نه هم خبر چې چاپ کې دوه ته په تیاری کې ورکه شي وي. خو بهرال سیده بشرا بیگم د پښتو ادب یو داسې فعال کردارو چې هغه نه واځي په زنانه لیکوالانو کې حوصله را پیدا کړه خو هغه د خپل قلم په وسیله باندې په ولس کې په قام کې ډیره شوخه بیداری را پیدا کړه او دا هغه سره سره د قام ولی د انسانیت او د انسان دوستۍ هغه جذبې هم په خلکو کې راوپارولې او د خدای خدمتګار تحریک په لار باندې د نورو غنو زنانه وو چې چا فعال کردار ادا کو پای کې دوی د قلم په وسیله باندې خپل کردار ادا کو او د قلم په ذریعہ باندې ډیره بیداری خوره کړه او د سړو سره اوګه په اوګه باندې کار ونکړه. شو په د بیو سیاسي دنیا کې خدایي قلم چې دی هغه د سړو د قلم سره اوګه په اوګه مخ په وړاندې تللی دی او هغه خپل کردار لوبولی دی.
ستاسو ټولو ډیره مننه. تاریخ پوهان وایي د سیده بشرا بیگم په نظمونو کې د قامی جذبې رورولۍ مینې خیګړې او په خاصه توګه تعلیم او تربیت زور ورکړل شوی او د کلام مجموعې په 1955 کې د زیری په نوم چاپ شوی و. سیده بشرا بیگم د پښتو ادب په تاریخ کې د خزینه لیکوالو په برخه کې مهم رول لوبولی او هغه د خود ستوند بیان ته ځانګړې پاملرنه کړې ده او شیرونه یې د خونزو نصاب کې هم شامل دي. د پښتو ژبې د نامتو شاعره او ادیبه د اگست په 14 نیټه په 2002 کال کې وفات شو. اوریدونکو هم دې سره د نن ورځې خبرونه سر ترسي. اجازه غواړم د لا پامان.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو